Radio. Radio Azadi.
Assalamu alaikum. د ازادۍ رادیو خبرونه ته راغلاست. نن چهارشنبه ده د 1398 هجری لمریز کال د زمری یا اسد درویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګوست د میاشتې له 14 سره برابره ده. نن د لوی اختر دریمه ورځ ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شفیق ایار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د حج د مراسمو له پای ته رسولو وروسته هیواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو بهیر د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لمړی د خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه مهم غړي نیولې دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او روسیه وایي چې د ناټو یوه جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې چې د روسیې دفاع وزیر پکې و. بشپړ خبرونه. افغان امنیتی چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه مهم غړي نیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سې شنبې ورځې په ورځ په یو بیان کې ویلي، په نیول شویو کسانو یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا، تلهه د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو وسکټونو د جوړولو مسؤول او د بټیکوټ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته شوې چې د داعش ډلې له دیو مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي. په تیرو څو کلونو کې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د ګڼ شمیر خونړیو حملو او چاودنو مسؤلیت منلی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سې شنبې په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دوهمه ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره خپلو کې مخامخ خبرې پیل او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه محبوبه لال وه. میرمن لال په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بورې کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومان یې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمېر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوازد پولیسو سره نښتې کړي او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون د شنبې په ورځ د دویمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغو ویرو سره په یو وخت کې دی چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د ځپلو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې استخباراتو خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1909 میلادي کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین سره چین ته وسپارل شوه. د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د ناتو یو اف اتلس جټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و، خو وایي چې د روسیې سو اووه ویشت جنګي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. تاس خبری آژانس پرون په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالینینګراد ښار څخه ماسکاو ته روانه وه چې د بلتیک سمندرګي د پاسه له دې پیښې سره مخ شوه. په راپور کې د الوتکې بڼه نه ده ښودل شوې، خو ویل شوي چې د پیښې پر مهال د روسیې له دفاع وزیر سره په الوتکه کې د تاس خبری آژانس خبریال هم و. د ناټو یو ویان ازادي راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جټ جنګي الوتکې بدرګه کوله د سه شنبې په ورځ وختي د بالتیک سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاتوي د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې دا الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه نو د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویاند ویلې په دې اړه چې په الوتکې کې څوک سپاره وو معلومات نه لري، او د چک جمهوریت یوې پارلماني کمیټې ویلي د اروپایي ټولنې او ناټو د دې غړي هیواد د بهرنیو چارو پر وزارت د سایبري برید تر شا د کوم بل هیواد لاس و. د چک د سنا امنیتي کمیټې پرون وویل چې دا معلومات یې د سایبری او معلوماتي امنیت له ملي ادارې څخه ترلاسه کړي. د دې هیواد نوم نه دی یاد شوی. د چک د کورنیو چارو وزیر یان احمد سکویلی چارواکي له دې برید سره له څو میاشتو راهیسې مخامخ دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د حج د مراسمو له پای ته رسولو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګرېوان وو.
موږ د امارات د حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مجدل د موټر په لرې راتاوېده، او پیاده چې په آخر کې موټر بند شول څلوېښت دقیقې پنځه څلوېښت دقیقو مجدل هم وه.
په خوست کې نجونو او میرمنو په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په د خویندو باندې ورحمېږئ. دا جنگ هیڅ معنا نه لري. وای وخت به تیر وي، به یا په لاسونه مروړئ.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې، او د ژوند رنګونو کې له هغه ځوان سره خبرې کوو چې درې کاله په لندن کې و خو په وطن پسې خپه شو او هیواد ته راستون شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي. تکل شوی چې د جمعې له ورځې به افغان حاجیان خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل کړي. افغان حاجیان نن په مکه معظمه کې له نورو حاجیانو سره یو ځای د طواف د ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقاف وزارت وایي چې سږکال د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ښې اسانتیاوې رامنځته کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان د حج او اوقاف وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت لري. اجملاند په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
حجی نوراغا هریوا وایي ډیر خوشحاله دی چې د حج د ادا کولو یو پخوانی ارمان یې پوره شو. نوموړی چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخته ګرمۍ ګاللې، له مکې مکرمې څخه ازادي راډیو ته وویل د حج د مناسکو له بشپړېدو وروسته د روحي ارامۍ احساس کوي.
احساس بسیار خوشی دارم، احساس میکنم مثل طفل که نو تولد شده باشه، بسیار سبک هستم و میتونم نمازای پنجگانه خو طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جریان
و دیش کلن هری واده هاگ شاو خواد دیر سرو حجیانو لدل ده چه سکل افغانستان سخد حج دادا کول لپار سعودی عربستان تتللی دادی افغان حجیانو پسلو کی پینزه ویشت خزیدی د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږکال د هغه اسانتیاو سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حجیانو ته برابرې شوې وي افغان حجیانو ته د استوګنې لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حجیانو سږکال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره 680 ناظمان او لارښوونکي 80 مفتیان او 60 ډاکټران درلودل. همدارنګه 240 کسان نور په بیلابیلو کمیټو کې لکه د ترانسپورت کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوی وو. یو شمیر افغان حجیانو د دوی لپاره له برابر شو اسانتیاو خوخي سرګند کړي. مولوی ادم خان چې له کابل څخه د حج دادا کول لپاره سعودي عربستان ته تللې ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله ډېر ښه برنامه و د پروګرامونو معلمینو حضراتو ډېر خدمت وکړ کوم چې ناظمینو ټول راکینو دا وزارت ارشاد حج او اوقاف
خو د لارښوونه خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمیر شکایتونه هم شته. دا حیات الله پونم یو حج تتللی افغان بیا وای د استوګنې لپاره ورتانی ول شوی ځای مناسب نو او موقعیت ډیر لري.
د موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر کا موټر فلر را تا ودا پیاده ش په اخر کې موټر بند شو سالوی د کی 15 سالوی د کوم مزل هم و.
یو شمیر نور افغان حجیان هم لازادي لري سره په بیل ابیلو ټلیفوني تماسونو کې هلته د لارخونې ترانسپورت او استوګنې په برخو کې دوی ته لا برابر شو امکانات او شکایتونه کړی او هغه نیمګړي بللی. حتی موکل چې د افغان حجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو خبريالي نشو. د حج په سګنۍ مراسمو کې د نړۍ له بیلابیلو برخو 2.5 میلیون مسلمانانو برخه اخیستې وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ ویران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترینګړې کړې خو سکال د حج مراسم په آرامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تر وسنه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتی تدابیرو خبر ورکړی او ویلي و چې دغلته هر حرکت ساري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونې پیښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادي راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوی د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
زموږ راګله ازادي راډیو ووري. په خوست کې جنو او میرمنو پرون په یو غونډه کې د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو پروګرام کې د جګړې لخ کېلو خواو د سولې او خپل منځي خبرو اترو د پیل غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو وویل افغان میرمن هیڅ کله جګړه نه غواړي ځکه جګړه د دوی د کورنۍ غړي اخلي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې لخکېلو خو وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې ده هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت وویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
همیشه غواړو چې سوله خپل داخل کې موږ د خپل خلکو په منځ کې را پیدا کړو نه دا چې خارجي وادینه په دې کې لاس وهنه وکړي ځکه خارجي وادینه هیڅ وخت نشي کولای چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګرونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو لرنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست دولتي شورا غړي نادبی عمرې وای خزه هیڅ کله جګړه نه غوړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په خلکو او زموږ په خويندو باندې ورخ میګي دا جنگ هیڅ معنا نه لري. وای وخت به تیر وي بیا بلا سونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمیر پیغلو د سولې په باب برابر کړي مقاله ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپل مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازینۍ لار وبلل او زیاته کړه
که هر څومره یو ستایم کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اختریز ټیکري تر عنوان لاندې ده نو زمون خویندو تا دا فیام را کوي چې د سولې په خبرو کې او د سولې په خصو کې زمون ونډه څومره مهمه او اړینه ده.
خوست والی محمد حنیم فدایی چه د سولې ټیکري پروګرام تابعای کړی و د دې پروګرام د مخ په تړه اول
منګه د سولې د اخترس ټیکري اساسي پیغام داده چې په جګړه کې نه سوله شته نه اختر شته او نه زمونږ د خویندو ټیکری خوندي دی. د ښځو ټیکری دا د دوی عفت دی، دا د دوی عزت دی، او دغه عزت متاسفانه هغه خلک چې په جګړه باندې اصرار کوي دغه ټیکري ته بی حرمتی کوي، بی عزتی کوي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي. په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د نجیب الله الوخیل په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په دریمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یوه غونډه کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې جګړه بنده کړي او په خپلو کې ژر تر ژره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري، او اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
جرمنی ورسپانې شتوتګارت تر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورسپانې لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال شي شایي له افغانستان د جرمني پوځانو وتلو ته هم لاره هواره کړي. خدا جرمنی ورسپانې لیکي دا به وشي خو ستر خندونه به پاتې شي او هغه پراخه لوشه ده چې ډیر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی. شتوتګارت تر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري، خو له بده مرغه کله هم دې برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې. د سولې د خبرو په اړه بل خبرونه امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو تړون ته له طالبانو سره نږدې شوي دي. ورسپانه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکي چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خراب بد وضعیت کې دي د خپل هیواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي. د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي. ورسپانه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي. نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړي دي او دا خبرې پای ته نږدې شوي دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي. ورسپانه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډیر افغان ځواکونه وژل شوي دي چې تر 80% ډیر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوستو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړي دي وژل شوي دي. نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي.
لازادای رادیو سهرنه خبری مجله اوری. د غزنی ولایت اوسیدونکو په تیرو نږدې 15 کلونو کې په پرله پسې ډول شکایت کړی چې په دې ولایت کې ناامنی ده او له جګړو سر ټکوي. خدا دی د ازادای رادیو خبریال د اختر په دوهمه او دریمه ورځ د غزنی له ښاره د راپورونو د چمتو کولو پر مهال لداسې یو ځوان سره مخامخ شوی چې د خلکو د خوشحالۍ لپاره غزنی ښار ته راوتلی او بې پیسو ډولک وهي.
چاک 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 له و میاشتو تداوی څخه ورست عبدالسمد د غزنی په حاکم سنای پارک ناست او دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشاله ورکوي. نرای تورته یاله عبدالسمد په ټپی وجود پرتل باجی او رباب څخه ډوله کوهی ډیرای ځوانان اتنه چوي او یا هم ورتنه سیږي. عبدالسمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګېدو له امله پښې پښه ټپي سوی دی. عبدالسمد پر ډولک زخمی پښه اړولې. له ډولک بس کولو او د تندې د خولو له وچولو څخه وروسته یې ازادي راډیو ته وویل په ډولک وهلو له چا څخه پیسې نه غواړي بلکې موخه د خلکو خوشاله ول دی. هغه زیاتوي سوله یې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشاله سوکاله او له مینې ډک ژوند ولري.
بخه پیسہ بند راغل نه دغه راغلن چې د خلکو طبيعت سم سي د خدای سول راولي خدای وطن جوړ کی تاغه ته فارم وای چې د خلک خوشاله وسی
په اختر کې راوتل دلته ډولک شغه خلک خوشاله کی دغه ځوانان چې دغه مزپوري دغه خوشاله کی اختر ورستم دا کار کوي کبه غنه کوي
نه اختر ورته کله کله مېله کله دندوال کوی دمي دندوالو ادمي دغه چې بل جای واده چې زنګ راته وای بیا درې دمه چپخه می جوړوله تل مین کول با زمين کول چې هرشه می کوي.
د عبدالسمد ډولک ته ډیرای ځوانان راټول سوي دي خوشاله دي. دغه وړه خوشالي ورته تر هر څلوې خوشالي ښکارا کیږي. څو تنو یا ازادي رادیو ته وویل د تیرو څو کالو خولي نن ورته توي کړي اتننه ورته وکړل.
نن مرتضی یاندړو بخیر ډیر خوشاله ستول داس خوشاله کسي ته نه پیژولې ده
یاندړو خلک ډیر شاتلونه کوي ته تو
وو اتنو وکوا
زمانم عبد الله ده خوګانو د لسوالینه ولادي موږ سات خو ډیر تیر سو ډولک لپاره سات مو تیر سو بغیر څوک راځي ډولک لپاره دلته ولا زملا دي زړه تازه کیږي غمونه ډیر دي نو صدر توام
نن مې نه خمه مات دندړو د لسوالې
دا ځوان نغره و لسم ډولک ولا تنو نه مرته وکړو خلک ورته خوشاله وو
دا خبره کوله چې ډولک ته دې لپاره کوم چې باید خلک خوشاله شي تاسو خوشاله کړی
وو ډیر ډیر خوشالي مو خیت وختونه مو کړم
غزنی چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو ترڅنګ د خوشالۍ په ورځو کې د ډولونو اتڼونو سازونو میلو او تماشو ځای وو خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغه ټولو شانو څخه خلاص وینځلای دی او یوازې جګړې پکې کیږي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او اوس هم نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. پاکستان د سه شنبې په ورځ د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې هندوستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی و. جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو استولي لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوالې سولې ته ګواښ بللی او په اړه د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. د هند حکومت د اگست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندوستان د اساسي قانون له مخې د سیمې ته ورکړل شوی و. تر دې ورځ مخکې د اگست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول. دغلته موبایل او مزکني ټلیفوني شبکې بند شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی. د اگست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولس ته په وینا کې ویل چې دا اقدام به نوې ډیلی دی د جوګه کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس پرې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پاستول لیک کې په کشمیر کې د هندوستان د حکومت وروستي اقدامات غندلې او هغه تیری کوونکې کړنې بللې. د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت لپاره غورځول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیژندل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رویټرز خبري اژانس وایي لیدلې دی ویل شوی پاکستان کړکیچ نه پاروي خو هندوستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي. قریشی په دې لیک کې همدارنګه هندوستان د توکم پالنې ایډیالوژۍ په عملي کولو تورن کړی چې د ده په وینا غواړي دغلته د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي. هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي. ښاغلي قریشی په دې لیک کې زیاته کړې که چیرې هندوستان بیا هم له ځواک کار اخلي نو د ده په وینا پاکستان به اړ وي چې د خپلې دفاع په خاطر په ټول توان ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه ویلي هندي لوری هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بله ستونزه رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې دې خطرناکو عواقبو ته په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشري کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي. نوموړي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلې اړیکې په ټوله جنوبي اسیا ناوړه اغېز کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند امنیه قمانداني وایي په دې نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د یوه نیول شوي کس عبدالرحمن ښودلی چې په تلهه مشهور دی او وایي د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤول و. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون د اختر په درېمه ورځ په هیواد کې د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. دوی په یوه غونډه کې خپله طرحه او غوښتنه د جګړې ښکېلو اړخونو ته وړاندې کړه. د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د ناټو یوه اف اتلس جټ جنگی الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و. او په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوا ضد پولیسو سره نښتې کړي او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې.
دا ژوند رنگونه.
نن درته وایم چې کاروبار لري.
السلام علیکم ورحمت الله. زمان